نو ادعا کړی چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورځپاڼه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خپرونه په افغانستان کې د حقانی ډلې د 38 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپل ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تر خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوي دي. په مطلب کې دا هم ویل شوي چې 13 سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوي وزیرانو کې لستنه د لویې پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دوه لسیزو کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یوه ځواکمن مټ رول لوباوه. خپرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی به لا هم د پاکستان استخباراتو ته وفاداره پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غا د اول ټولګي زکونکو نه تر دوه ورځې کې پورې د دوی لپاره څه پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنې او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوی تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکیې قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري، اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی وو. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمېر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایې چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو کو شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانۍ ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، دې ستونزو سره مخامخ شي. نو زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه
یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري، یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یو اندازه مخ ته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به و د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې. نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. دا د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېیمه دا، څلورمه دا، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دا دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کې دا پنځه سوه کبان، پنځه سوه ډوله، پنځه سوه نومونه لري؟ نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته. نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټې طبقې نه نیولې کټې کټې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې پنځوس زره لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي، نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی د پاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې سل په سلو کې دا د پاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حالوي.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي، ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کوو، ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطېږي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځل یې خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نو به لا ښه شي.
پنځوس زره کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. دې لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس پنځه اویا زره لغاتونو ته پورته کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس شي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي، نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي، په څومره وخت کې زده کولی شي، او دغه قاموس څومره ورسره کولی شي؟
ناروژي و پردی ژبه ده پر افغان ده پر ده پښتون ده پر پردی ژبه ده او تبن د زمنګ د ژبه سره د نورو ژبه سره ډیر فرق لري د ګرامر په لحاظ باندې د لغتونو او نور د ژبه زکول هغه ده زکون کې د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري څومره علاقه لري څومره ذهن ده څومره نه ده څومره کوشش کوي دا څه شته چې پاک مشت نه تریاو کال پورې او پازې د هلي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په خصه کل باندې زکې ولې دا قام مسدار او سره پر مرحله کې مرسته کوي مقصد دوی غا د لغت کو دوی د معنا په لټه کې نو کول شي په خپل مسکی په اسانه پیدا
پښتو نارويژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي یعنی لستون چې کول شي تر لاسه کړي په اسانه که او غواړي چې تر لاسه کړي نو ځای او لارې کوم ده
نارويژي پښتو قاموس خو چې د څنګه د نوم نه پیدا دی د ناروی د پاره دی د ناروی د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروی کتاب شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پار ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي
ډېره زیاته مننه بسکر صاحب
مننه تاسو نه
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولی مهم دي او ولی باید ولولو دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه ویلوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلای ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړي ده او ادبیات پالل دي
لیکوال ډاکټر محیب الله خم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نه وي څه ترزده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنۍ چارو ستومانون کو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق لري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي د ادبیاتو لوستل وي د ادبیاتو شوقي وي نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خواند را کی بل خبر ادا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي نو ادبیات دغه کار کوي د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي بیا نو د ګټه خبره ده همداسې چې هر خواند به ګټه نه وي ادبیات هم خپل ګټه لري ادبیات تر ټولو لوی ګټه ده چې د انسان تخیل پالي تخیل روزي تخیل ته وده ورکوي تخیل څه په درد لګیږي، تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږه که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات دما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتونه دباندې ووسي، له ادبیاتونه لرې ووسي، له ادبیاتونه جلا ووسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول فنز نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالي هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته د تایب سمندک جنگ دوړو سره ویل تا په خا خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری کوي ولی نه بخي
د ما غړنې سی وی وای په خلک بسوای
کوم دولا ولې خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې دمر په یا سره نه ستاس ا د زمر پر اړه موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی موري زما په خو کنه موري زما
مغز کاتي خلک بسوای
ولا سندای مرد درې می پرنن چاور په لاکار کړه او څه سلوخت در په اسره نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي سرپې د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار ته دوه رکعت نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
خلک دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سو وای بکنه خلق ته کلار کینی تاس ناس خلق د لیونی سو خبره می دسی کولا ته دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته، یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثیل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډېر زیات شوق وم. د یو ما کامرا یې دنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې همدسې راواخیست. سټین خو د کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. ما تر اوسه څخس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کیا داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانی په لانجه سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه ښکاري، داسې ښکار نه ده کول په کار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړه. ما پوه شوې بس ما نوره مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې؟ په خیرې پیسې د سر راولګه تربرونو شرم د هغه نورو پیسې راولګه دي، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه، ولې څه شي دربندې سوي؟ راځي رانشه پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه، سیالي.
ویڈیو گانے جوڑاوے کیسہ څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپل ورته لیک کې کنا نور کیسه راخلی هغه تمثيل کوي
ویڈیو گانے اکثر د ماته سی سی هغه زپ د خپل سترګو وینم اکثر د ما ویڈیو گان نه کلکری والی رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سی ما یو ویډیو خو خانه سی کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي سپ دی ویډیو جوړک ما وس دې ما چی شو خو خنی یم نه ز ویډیو جوړون نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا ز نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کبھی خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکار شي
بالکل او نیک ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کول کی دا ویډیو غان چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پرې خو دې ویډیو غان لار ته مې هر سړی وایل سو زوی جو ګوره دا کار خو مو پلار نکنه دا کړې دا ویډیو غان جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید ونه سی ګوره دې مونږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري مثال خبر خبر عملی کی سم خار سمر خبر پیغام دغه ځان منی عملی کې د اتیا دغه کې یو لک پسند کوي به
تاسو په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دی روزلی
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلی ماشومان ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړم چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړي سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارو مله اوس څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره پیسې متکین ځان سره می څنګه تکین نو مل دې خبرې وو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې راوستل سي ماشومان اوس تا غو ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دا کار چې تای کوي څه ګټه در سوال دی یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانی جوړوي په غو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمد چیر تدار سخی عزت و قدرم کیگی پدرنده سر که خلق را تا گوری چیر تداری دغه نه بل غټه غټه چیر تدا یو دا یوټیوب په هغه ورکی دا د اقتصادی ګټه شته یادې نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د سی د میاشتې او نور خو د خاص ګټه ما نه نست شوقی کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دی خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسوی راخلی چې هغه څوایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړي د شیدا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړي یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي کا فکر کوي نه نور مسائل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش وي موږ د اول د ټولنې دا غدا ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړی و دی والک پلار و پات سوې د ورور و پات سوې د خپل خپلوان و پات سوې دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کړي خام خام به ورپسې خیرات کړي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوا ورپسې وکه څه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به د چا روپی هم راخي اوس یو ویډیو ما جوړ کړي هغه خپای زوار سم ولی خپای ولا نن مې د ورور یا پلار یا دغه د سلویختی د درېم ده اوس پیسې سره سره نه څه خیرات وکم چې نه به راکار کم څه زه د خیرات وکم ورور مته ته خدا ضروری نه دي چې خامخه خیرات ورپسې وکه تاسو نور کیسیم څه خو هم ډیر شي دي د ریواجونه ډیر راغلی مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونو لږ سره برابر راغی
یعنی اصلاح
ټولنې اصلاح اکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناسی خام خدی یو دیو بیچاره غیبت بکره شروع کی لګ نور د خسام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین رواجو نه دا خیراتونو کی زین رواجو نه تا پک تدی په ویډیو غاړي کې ست خلک ګوري نه خورته معلوم دي نو
که تاته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی وو د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
دې پسې ما ډېره هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سزا سپا خبره کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده داسې دا ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا قرض کړې ما دا کیمره په ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب وو هغه راته څه پیسې راولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم پوښیو اول ما دا ما وځي دا یوټیوب چینل نه پیسې راته راغلي ښه کیمره ځان ته خلم ښه کیفیت به خسي او دا خو بلا ښه ایډیا به خیسي مونږ مثال خبر کیمرې او د هغه سیستم برابر شي خو بیا دا ښه بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی هغه اول نه م چې اخیستي په دې بس شروع نه
تمثیل لی چېرته زده کړ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلی کار دې پیل کړ
هیڅ هم نه در اښودلی زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم پوه شوې دا ما خپل هم دغه
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک یې ډېر زیات خوښوي ده ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښوي که نه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپا زه یې ولاکه موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړې مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکوي شي هغه ته خدای موټر ورکړو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دې شي ځوانان ته خو په کار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو وي هسې چې چا خبر په ځان رشت خان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې را شي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم یو الګ ته ځان سره مې راخیستي سو ویډیوګانې کې د ما سره نوې ویډیوګانې کې ما نه په عمر هم غټ ده اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیوګانې کې ځان سره واخیست هغه د اوسې ځان ته خپل وینس پیج ځان ته خلاص کړ لکه ما راوست دي ته چا کې وړتیا زیم راولم په کار دي که کولی سي وړتیا یې کولې نو دا خو یو چا ته به سبق هم کېغه کېږي داسې پالتو ویډیوګانې نه شي مطلب ویډیو داسې شي یو چا ته خو اصلاح یو سبق کې ورسېږي لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار داسې خو نه داسې یو خندول دي خندا خو پوه شو هغه یو نیم کلي کې یو لیوانایي پوه شي ټوکې شروع کړي ګاډې وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ورته خاندي دا خو داسې خو نه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شو اصلاح مسیج خو ته ورکړي یو پیغام خو ورته ورکړي که نه داسې خو نه داسې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
خپل تقاضو په معنا نه رسېږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو مونږ د خپل لطف په خپلې زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سره د مدام په کیسه سو مونږ د خپل آواز په هر زور اور مړی د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو مونږ درور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ ته ادم د هر یو ځی په وړاندې مدام د خپل حوصلو فصل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر سو بداسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو چېرته خو یو فیصله خپله وکړو راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځئ چې خپلې معنی وپیژنو ځان پې پوی کړو بل پې پوی کړو راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو راځئ چې زور رواج ته اور واچوو نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کړو نوی تازه فکر پیدا کړو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوي لمر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوي ادا چل وښایو
میزید ساقی کورتا آئینہ میں وہ پاکی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبو ڈائی منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بن دیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیال